بجو د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. د خبرونه چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، یو ساعت دوام کوي چې په ترڅ کې خبرونه، راپورونه او اونیس پروګرامونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر او اجرایه رئیس تیر ماښام د دریم ځل لپاره سره وکتل، او دا کتنه ظاهراً په ښه فضا کې ترسره شوې او یو لړ موافقې هم شوې دي. او په اورزګان کې وسله والو 15 مسافر چې د هزاره قوم څخه دي له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې بیولي دي. نور راپورونه، اونیس پروګرامونه هم خپرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې په څو شیبو کې به تاسو ته نړیوال خبرونه وړاندې شي. او وابوري چې له امریکا سره د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د خبرو مشر مرکچی ویلي چې د جرمني د سوداګرۍ د وزیر دا خبره له مبالغې ډکه ده چې ګنې دا مذاکرات ناکام شوي. او د یمن په پلازمینه عدن ښار کې یو ځانمرګي برید کوونکي موټر بم چودنه کړې او 15 حکومت پلوي ځواکونه یې وژلي دي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. په پایل کې د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړي.
اجرایه ریاست وایي د ملي وحدت حکومت رهبران په درې مناسه کې په یو شمېر مهمو مسایلو هوکړې ته رسیدلي. د اورزګان چارواکي وایي وسله والو د دغه ولایت د چوري ولسوالۍ پر لاره 15 مسافر له موټرو ښکته کړي. او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 8 وسله وال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د ملي وحدت حکومت رهبران په درې مناسته کې په یو شمېر مهمو مسایلو هوکړې ته رسیدلي دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې راتلونکې اونۍ په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستو، د برېښنایي تذکرو د ویش، د اساسي قانون د تطبیق کمیسیون جوړښت او د سیاسي هوکړې لیک د پلي کېدو په برخه کې عملي اقدامات پیل شي.
برېښنایي پېژندپاڼو پر توضیح، د اساسي قانون د تعدیل، د ځانګړي کمیسیون پر ایجاد، د حکومت د سیاسي هوکړې لیک، د نظارت د کمیسیون د غړو پر پېژندنه، همداراز ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه له یو بل سره خبرې وکړلې.
خغلی فیصل ویل تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبران په نږدې راتلونکي کې د یو شمېر نورو مسایلو په اړه هم د خبرو لپاره بیا ځلې وګوري. د اورزګان چارواکي وایي وسله والو د دغه ولایت د چوري ولسوالۍ پر لاره 15 مسافرین له موټرو ښکته کړي او له ځان سره یې بیولي دي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته د اورزګان د چوري ولسوالۍ د خواجه خدر په سیمه کې رامنځته شوې. د نایاب په خبره د تختول شویو 15 کسانو څخه یو بیرته تر پیښې 100 ساعته وروسته خوشي شوی، خو په تیپ سلور نور نامعلوم لوري ته بیول شوی. نوموړي ویل چې تر اوسه د پیښې انګیزه نه ده معلومه، خو تر دې مخکې هم څو وارې وسله والو طالبانو ځکه دا ډول کسان تښتولي چې په وینا یې په سیمه کې له طالبانو سره همکاري نه کوي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 8 وسله وال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د والي ویان عطاالله خوګیرنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات نن سهار د چپرهار په ولسوالۍ کې ترسره شوي. نوموړي وویل چې د دغو ځانګړو عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. او د افغانستان د مالیې وزیر اکلل حکیمی د خصوصي سکتور له استازیو سره وکتل. د دغه وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د مالیې وزیر د پاکستان له لارې د میوو د صادراتو په تړاو د هغو ستونزو په اړه بحث او خبرې کړي چې د خصوصي سکتور سوداګر او پانګوال ورسره مخ دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالی بشیر څخه اورئ.
د یمن امنیتي چارواکي وایي په عدن ښار کې یو ځانوژونکي بریدګر نن د یو موټر په وسیله چاودنه کړې ده او 15 حکومت پلوه ځواکونه یې وژلي چې سعودي عربستان ته د یمن په شمالي پوله کې د جګړې تیاری کاوه. د یمن چارواکو ویلي په دې حمله کې تر 15 زیات کسان ټپیان سوي چې په سیمه کې درو بیلابیلو روغتونو ته وړل سوي دي. موټر بم دوو ښوونځیو او یوه جومات ته نږدې چاودنه وکړه چېرته چې ځواکونو په دغه جګړه کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوله. سعودي عربستان هڅه کوي د دوغو عملیاتو لپاره د 5000 کسانو ځواک وروزي. د اسلامي دولت سختریز ډلې ویلي د دوی یو غړي د حمله کړې ده. د سوریې په شمالي منبج ښار کې د دې هېواد تازه دمي کورد وای پی جی جنګیالي ځای پر ځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې پوځ او د ترکیې په ملاتړ سوري یاغي ډله هلته نږدې د جګړې تیاری کوي. منبج چې د فرات سیند ته تر غاړې پروت دی، د اګست په لومړیو کې د امریکا په ملاتړ د سوریې کورد ځواکونو لخوا له اسلامي دولت سختریزو څخه له لسو اونیو جګړو وروسته ونیول سو. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د اګست په 28مه ژمنه وکړه هغه ترکیې ځواکونه چې د اګست په 30مه سوریې ته ننوتلي له وای پی جی سره به هغومره په کلکه جګړه کوي لکه له داعش سره چې کوي. د سوریې له شماله خبریالان راپور ورکوي چې د وای پی جی جنګیالي منبج ته نوې وسلې او تازه دمې جنګیالي لیږي. په همدې حال کې د ترکیې پوځ او د سلطان مراد په نامه د ترکیې په ملاتړ د سوریې یاغیانو ډلې د ښار پر لور پرمختګ کړی دی. له امریکا سره د اروپایي اتحادیه د سوداګرۍ د خبرو مشر مرکه چې ویلې د جرمني د سوداګرۍ د وزیر دا خبره چې دغه مذاکرات ناکامه سوي دي له مبالغې ډکه ده. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګابریل پرون ویلي چې د امریکا او اروپایي اتحادیه ترمنځ د اتلانتیک سوداګرۍ او پانګونې ملګرتیا خبرې ناکامې سوي دي، خو هیڅوک دا حقیقت نه مني. ګابریل ویلي چې په 14 غونډو کې چې د اتلانتیک سوداګرۍ او پانګونې ملګرتیا د موافقې پر 28 مواردو بحث سوی، په هیڅ اړخ تر اوسه موافقه نه ده سوې. د ازبکستان کابینې نن ویلي چې د دې هېواد روغتیایي متخصصین غواړي د ولسمشر اسلام کریموف بشپړه روغتیایي کتنه وسي. کابینې وروسته له هغه په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې حکومت اعلان وکړ 78 کلن کریموف په روغتون کې بستر سوی دی. د ده د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي، خو ویل کېږي چې درملنه به یې یو څه وخت ونیسي. ویل کېږي کریموف د زړه د ناروغۍ په ګډون یو شمېر ناروغۍ لري. د له تیرو 15 کلونو راهیسې پر ازبکستان واکمني کړې ده. حکومت مخکې هېڅکله د ده د روغتیايي وضعیت په اړه اعلامیه نه وه خپره کړې. کریموف وروستی ځل د کوریا د کورنیو چارو له وزیر سره د غونډې پر مهال پر دولتي تلویزیون لیدل سوی دی. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف نن د اگست په 9 نیټه برلین ته سفر کوي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړي. مرکل او بیردی محمدوف تیر ځل په 2008 کال کې هغه وخت سره لیدلی و چې د ترکمنستان مشر جرمني او اوتریش ته سفر کاوه. د بشري حقونو مدافعین وایي هیله لري مرکل به پر بیردی محمدوف فشار راولي چې په خپل هیواد کې بشري حقونو ته پام وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 28مه د محمدوف د سفر اعلان وکړ، خو له مرکل سره د کتنو د اجنډا جزئیات نه و ورکړي. خو د جرمني چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو ترکمني څانګې ته ویلي چې دا غونډه د مرکل په بلنه کیږي او دوی به د اقتصادي او سیاسي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. موضوعات او د افغانستان او د روانو چارو په اړه راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله په خپل دریمه کتنه کې د ګڼو لانجمنو مسایلو په اړه موافقه کړې ده. په نورو موضوعاتو کې وسلوالو کسانو په اورزګان ولایت کې له یو موټر څخه 15 کسان چې له هزاره قوم څخه دي راښکته کړي او له ځان سره یې بیولي دي. د پکتیا ولایت د جانخیلو له ولسوالۍ څخه چې 3 ورځې مخکې د طالبانو لاسته ولوېده سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي، خو چارواکي وایي چې ډېر ژر به طالبان له دې سیمې وباسي.
هېڅکله به امنیتي ځواکونه دغلته مخالفینو ته د دایمي اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړي. انشاءالله چې په ډېر کم وخت کې به دغه عملیات ترسره شي.
د هلمند په محاصره شوي مرکز لشکرګاه ښار کې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوي دي چې عام خلک یې د اخیستو وس نه لري.
خامخا شان غرنیږي ځکه موږ ته نور توکي نه راځي چې موږ یې خرڅ کړو. نور ولایتو څخه نه راځي دغه شان یې خرڅوي، مجبور یو چې دغونه پورته کړو.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه 19 راډیوي ډرامه خپرېږي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د ملي اوالي د حکومت مشرانو په خپل دریم غونډه کې یو لړ مهمو پریکړو ته رسیدلې دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې روانونه به د اساسي قانون د تعدیلاتو او د برېښنایي تذکرو د ویش په ګډون د سیاسي تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې عملي اقدامات پیل شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان دا کړکېچ ژور بولي او وایي چې په لنډ وخت کې د دې ستونزو حل ناممکن ښکاري. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د موضوع په اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې اجرایی رئیس او ولسمشر د رامنځته شویو ستونزو د حل په درېیمه غونډه کې د ملي یووالي حکومت د کار د څرنګوالي په اړه ځینو پریکړو ته رسیدلی دي. د اجرایی رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی تیر مازدیګر په څلورو مواردو موافقې ته رسیدلي چې روانه اونۍ به یې په اړه عملي اقدامات پیل شي.
برېښنایي پېژندپاڼو پر توضیح د اساسي قانون د تعدیل د ځانګړي کمیسیون پر ایجاد د حکومت سیاسي هوکړه لیک د نظارت کمیسیون د غړو پر پیژندنه او همداراز ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه له یو بل سره خبرې وکړلې. پرون چې بحث وسو پر څلور مواردو باندې توافق سوی دی. پلان دی چې عملي ګامونه د روانې اونۍ په اوږدو کې پورته شي.
د سیاسي چارو څېړونکی فیض محمد ځلان نه یوازې دا چې دا اختلافات نه هوریدونکي بولي، وایي چې د حکومت دواړو مشرانو سیاسي لوبه روانه کړې ده.
کوم شرایط چې ډاکټر سیب عبدالله ورته وځ کړی و هغه ډیر ژور دي. د کلونو کار وخت په دوه کلونو کې دوی په دې ونتوانېدل چې انتخاباتو د اصلاح کمیسیون رامنځته کړي، نه داسې اصلاحات وکړي بلکې اصلاحاتو کمیسیون یې ونه شوی. اوس څنګه دوی په دوه اونیو کې وکولی شوی همې د کمیسیون ستونزه حل کړه، همې د قانون ستونزه حل کړه او هم به په عملي ډګر کې دوی کار وکړي. دا د بروکسل د کانفرانس او دارنګ د نړیوالو څخه کړو ژمنو په برخه کې دي. دواړو مشرانو سیاسي چال دی، یو سیاسي فریب دی.
نږدې شل ورځې مخکې چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ اختلافونه رسنیز شول، نو ورسره سم یې د هواري لپاره حکومتي هڅې هم پیل شوې. له دې وړاندې په دوه نورو ناستو کې دواړو مشرانو خپل نظرونه او وړاندیزونه یو له بل سره شریک کړي وو، خو د عملي اقداماتو د پیل په اړه هیڅ نه ویل شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د دریم ځل لپاره سره وکتل او د اجرایی ریاست مرستیال ویاند ویلي دي چې پر ګڼو لانجمنو مسایلو د دواړو ترمنځ موافقه شوې ده. په راپور کې مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم واورېده چې وایي دا اختلافونه ډیر ژور دي او داسې زر نشي حل کېدلی. خو آیا تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو هم فکر کوئ چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ دا اختلافات قطعا د حل کومه لاره نه لري؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بیسیم په 1918 شمیره اس ام اس کړئ. مونږ تر رسیږي مونږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وسلوالو د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ پر لاره 15 مسافر موټر وخته کړی او لځان سره بيولي دي. ویل کیږي چې دا مسافر چې طالبانو لځان سره وبخې چې دی وسلوالې ډلې لځان سره بيولي دي د هزاره قوم څخه. لکندهاره د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی په دې اړه نور تفصيل اوروي.
د روزګان د ولی ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرونه وخت د روزګان د چوری ولسوالۍ د خواجه خضر په سیمه کې رامنځته شوې. د نایاب په وینا وسلوالو طالبانو 15 ملکی کسان چې د روزګان د گیزاب اوسیدونکو او په هزاره قوم پورې اړه لري له موټر کښته کړي. د نایاب په خبره د تشتو څو 15 کسان څخه یو بیرته ترپیشي څو ساعته وروسته خوشي شوی او پاتې څلور کسان نامعلوم لورې ته بيول سبي.
بلې تیره ورځ د چوری ولسوالۍ پورې اړه د خوشخبری په سیمه کې 15 تنه ملکی وګړي چې په هزاره قوم پورې مربوط یا هزاره قوم ته منسوب دي د وسوال مخالفین لورې دا نامعلوم دلیل لوجه د مسافرونکې موټر څخه کده شوی. تر دا ما پرینه درو خاله شي دوی چیرې دي اما اړوند ورګلونه په هڅه کې دي تاسو پرې دی یو ځای تثبیت او پښتای امکانات سره دوی بیرته د سوال مخالفین منګول څخه خلاص کړي.
د والی ویان وای تر اوسه د پیښنګې زنه د معلومه خو تر دې مخکې هم څو بار وسلوالو طالبانو ځکه دا ډول کسان تشتولي چې په وینا په سیمه کې له طالبانو سره همکاري نه کوي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
زمون غاګل ازادي رادیو اوري. اوس هم ورزو د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ څخه به ځای شو یو خلکو ته چې وسلوالو طالبانو نیولې ده. د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ له سقوط وروسته د پکتیا یو شمیر نورو ورڅیرمه ولسوالیو اوسیدونکي هم د وسلوالو د جنگ جګړو له کبله د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. اکثر دا کډوال څمکنیو ولسوالۍ ته چې نسبتا آرامه سیمه ده کډه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
دا پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د جانیخیل او څمکنۍ ولسوالۍ له ځینو برخو څمکنۍ ښار ته نږدې 200 کورنۍ د جګړې له ویرې ور بې ځایه شوې دي. دوی وایي چې تر دې مهاله جانیخیل ولسوالۍ د وسلوالو په واک کې ده او په دغو سیمو کې هیڅ ډول عملیات نه دي پلی شوي او ټول نظامي ځواکونه د دوی په خبره په څمکنیو کې پراته دي. د څمکنۍ اوسیدونکي حاجي مامور څمکنۍ
دا نو وضعیت خدا سي دي ځان کي خو تاسو پیاس وځي طالبان په لاس کې مکمل وو څه دي مونږ تم کنه یو سي بي تم راغلي دي او د سليمان خيل او د کمزاي او لوړی خلکو ټول کاډي راوکړي او شرنا مرکز ته راغلل او دوی اختارم ورکړا و طالبانو چې کاډي مو کو کاډي مو نه کړی مسجد په خپل وی کا جنگ خاص شو دا جنگ دی بارے خل کو مخته نه ده چې عملیاتي او شخصي عملیاتي او شکایتي کنه کیږي او نو مونږ ته جواب ورکړي مونږ ویلې ویلې مړ کوي واش پوښا او حکومت هم ټول ټاګي شروع کړل ټاګي کوي ټول بالکل هم کړی نه دی وړي په سیمه کې پراته دي عملیات بالکل کینه په یو کلمټه کې په ورغړ سیمه وته په دغه طالبان دی ورته
څمکنیو ښار ته بې ځایه شویو کورنیو شمیر د سیمې اوسیدونکو تر 200 پورې یادوي. حکومت رسمي سرچینې دغه شمیره نه ده تایید کړې. خو د څمکنیو اوسیدونکو په خبره د جانیخیل او څمکنیو لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې د جګړې له ویرې بې ځایه شوي د ځایونو نشتوالي له امله د نورو خلکو په کورونو او حجرو کې میشت شوي دي. څمکنیو ښار ته ور بې ځایه شوي یو کس د ټلیفون پر لیکه د خپلې سیمې وضعیت ازادۍ راډیو ته داسې تشریح کړ.
د تکمنه ولسوالۍ د لوړی خولي اوسیدونکو یم. نوم حاجی رسول ګل. موږ کاډي د هغه بنر وتلې دي د کو باد ول دي ور کورونا مړنګ شو مولونا او خلک ملکی خلکو ته تقریبا زخمیون فمر شو. خو موږ خو د حکومت او طالبان اعلان کی چې ور کاډي وبسې موږ غټ وسله استعمال او کاونه د مسریات د ډیټا څخه په وړاندې یاره د لوړی سیمه د وسر روان دي پرونه راځي چې کمی زم چې وسو شپک سو کورونا کورونا بر وتلې او لګیا دي د ورګولنا د رباط د لوړی د کومزای او سیمه نټول نه وروته
نو موړی دا موبایل چې په سیمه کې عملیات نه دي شوی او بې ځای شوی خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وختي او ګڼ شمیر په څمکنیو کې د سرپناه لپاره ځایونه او خوراکي توکي نه لري. دا پکتیا والی وان نقیب احمد اتل وویل په لویه کچه نظامی او ملکی اداره هڅه کوي چې د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو او وضعیت نرمل کېدو لپاره اقدامات پیل کړي او ډیر ژر به له سیمو بې ځایه شوي خلک خپلو کلیو بانډو ته لمرستو رسولو سره ستانه کړي.
امنیتی پلان جوړ شوی دلته به عملیات کېږي او هېڅ کله به امنیتي ځواکونه دغلته مخالفینو ته د دایمي اوسېدو لپاره اجازه ورنه کړي او انشاءالله چې په ډېر کم وخت کې به دغه عملیات ترسره شي او دا سیمه به په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاکه شي او موږ د سیمې ولسونو ته ډاډ هم ورکوو چې دا وربدوی انشاءالله خوندي موږ دوی ته اعلان کوو چې په ډاډه د خپلو سیمو ته بېرته ستانه شي او دوی سربړی مرستې ترسره کړي.
دای دا نوای چې تردمه دوی څه کړی دي. خوای ملکی او نظامی ادارې به ډیر ژر د خپل پلان په عمل کېدل او کې بریالي شي. درې ورځې کېږي چې د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې او تردمه په لاس کې ده او د خبرونو لمخې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته په نښتو کې ګڼه مرګ ژوبلا اوښتی ده.
د داود تپان راپور مو اوریدم. هغه سلګونه افغان کورنۍ چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله خوست کډه شوي وایي چې دوی سره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو له خوا هیڅ راز مرسته نه ده شوې. دوی له خپلو ستونزو هم شکایت کوي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له دوی سره خبرې کړې.
له وزیرستان هغه سلګونه افغان کورنۍ چې ډیری د افغانستان د کندوز، بغلان، پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي دي او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله دوه کاله وړاندې خوست راغلي وایي چې دوی سره د یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا هیڅ ډول مرستې نه کیږي. هغوی د پاکستان له حکومت نه هم غواړي چې له میرانشاه او د وزیرستان له نورو سیمو څخه د دوی د مالونو د راوړلو لپاره د غلام خان لاره پرانیزي. له وزیرستانه راستنه شوی افغان کډوالو یاد غوښتنی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې شریک کړي. د جنت ګل پلم د کندوز یو تن اوسیدونکی ویل چې
د ضرب عذاب په پریشان کې زه راغلی یم. کارټونه لرو، د یونیسیار کارټونه دي، د ملګری ملتو موږ آ کارټون هم را سره دي، او زموږ مالونه ټول دوکانونه مو ټول په میرامشاه کې ضبط پاتې دي. موږ د پاکستان د چارواکو نه دا غواړو چې په دې باندې مجلس وکړي، باید چې زموږ په غور امریکا وکړي چې ضرب عذاب یې را شروع کړي. زموږ مالونه د دیرش کالو دلته پاتې دي، ته موټر نیولې ته دوکان مو ګرد غونډ پاتې دي.
د آزاد خان په نوم د پکتیکا د نکی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له خپل کورنۍ سره دوه کاله مخکې وزیرستان راغلی وایي
موږ دا غوښتنه لرو د یونیسیار ولنا د افغانستان کډوالې مشرونو نه چې کیم په پاکستان کې کریټینه موږ ته روکړی شوی دی، چې داخل افغانستان کې موږ ته دوتر خلوص کړی شي، موږ دا کارټ واري کارټ آلتر ته کینسل کی، موږ ته پرچی روکي اکی زمرست موږ ته داخل افغانستان کې روکړی شي.
د رحیم الله په نوم د کندوز د مرکز اوسیدونکی چې نوموړی هم له وزیرستان خپل کورنۍ سره راستون شوی وایي
موږ داسې غواړو د ملګرو ملتونو د افغان مهاجرینو د ملګرو ملتونو چې موږ ته د پاکستان ته د دادونکو کوشش وکړي چې دا لار در ته خلاص کړي، چې موږ خپل سامانونه راو نو موږ ته داسې وکړي چې د پاکستان کې کومه پاکستاني مهاجرون ته مرسته ورکول کیږي، نو هغه د موږ تم اواله سي. موږ دلته نه مزدوري شته، نه کاروبار شته، په لس زره روپیو کور ده.
د خوست د والي وایان مبارز محمد زدران د راستنه شویو افغان کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او له عمل دا پوښتنه کوي چې د کورنیو د راستنې د پرمحل ځانونه یونیسیار سره نه دي ثبت کړي.
دا غوی دلیل ده چې یونیسیار اصول او قوانین د چهار کډوال چې خپل یوه ترستنیږي باید په هغه وخت کې پوپوله کې یا په نور اړوند ځایونو کې دوی دفترونه لري په یغي کې سبته راجستر شي، ترڅو دوی ته معلومه شي دا واقعیا یو کډوال و خپل هیواد ته راستون شوی او دوی لپاره مرسته وشي. ولې اوس دغه ستونزه ځکه رامنځته شوې چې دوی په هغه وخت کې ثبت شوی نه دي، ولې بیا هم موږ هڅه کړې چې د آی او ایم او نور خیریه موسسات لاره هم دا ډول د خپل دولتي امکاناتو لاره دوی سره تری وحده پر مرسته وکړو.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران د دې پوښتنې په ځواب کې چې په خوست کې میشتو وزیرستاني کډوالو ته هم د پخوا په پرتله مرسته کې میشوي ویل چې یونیسیار د اصول سره سم هغه کورنۍ ته چې د بایومیټریک سیستم ته داخل شوی په منظم ډول مرسته ویشيږي، خو هغه کورنۍ چې د سیستم ته ځانونه نه داخلوي ځینې نور مرستندوی ادارې ورسره په لږه اندازه مرسته کوي. مبارز زدران په نړۍ کې د مهاجرتونو روان بحران هم په افغانستان کې کډوالو ته د یادو مرستو د کمیدو له مهمو لاملونو څخه بولي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان ته وکشي.
کابل چاپ نننۍ ورځپانو په هیواد کې د امنیتي وضعیت ترڅنګ په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپانې لیکلي وسلوالو طالبانو د جانخیلو ولسوالۍ په نیولو سره غواړي په پوله کې یوه بله جبهه پرانیزي. په مطلب کې د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویل سوي د جانخیلو ولسوالۍ له نیولو وروسته د طالبانو تمرکز د څمکنیو او پټان ولسوالیو پر نیولو دی او د وسلوالو هدف دا دی چې حقاني شبکه افغانستان ته راولېږدوي. بل خپلواکي ورځپانې سرنوشت لیکلي افغان ځواکونو په ننګرهار کې نیولې سیمې بیرته د عش وسلوالو ته خوشې کړې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي د شنبې په شپه افغان ځواکونه یو دم له دغو سیمو پر شا سول، یادو سیمو ته اوس بیرته د عش وسلوال راغلي دي. ورځپاڼه لیکي د عش وسلوالو د یادو سیمو خلک پر مرګ واخلي او د ځینو مالونه یې هم لوټ کړي دي. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي حکومت ژمنه کړې وه چې د قومي تړون پر اساس به شینوارو کې 400 کسیز وسلوال ځواک جوړوي، خو حکومت له کوم پلان پرته له دې سیمې وتلی. بلخوا کابل چاپ یو شمیر نورو ورځپاڼو پر نورو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي په هلمند کې د توکو بیې 50% لوړې سوې دي. وړاندې په مطلب کې یادونه سوې دغه ولایت غځېدلې لوی او مواصلاتي لارې له درې اونۍ راهیسې د خلکو پر مخ تړلې دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې له ډېری ولسوالیو سره اړیکې پرې دي. وسلوالو طالبانو د ټلیفوني شبکو فعالیتونه بند کړي، د ولسوالیو له هله څوک نه خبرېږي. ورځپاڼه کاږي د هلمند په زیاتو سیمو کې خلک له اونیو راهیسې په محاصره کې بند پاتې دي چې له کلیو او کورونو د وتلو اجازه نه لري.
سمنګ غږله ازادۍ رادیو اوري او اوس هم له هلمند ولایت څخه ځانګړی راپور لرو. له دریو اونیو راهیسې د لشکرګاه ښار محاصره دی او اوسیدونکي د قیمتونو له لوړوالي څخه سخت په اندېښنه کې دي. په لشکرګاه کې د خوراکي موادو قیمتونه تقریبا دوه ځلې لوړ شوي دي. د ولایتي شورا وکیلان وایي چې لشکرګاه په تیرو لسو کلونو کې په تر ټولو بد وضعیت کې دی. د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دی د دې موضوع په اړه د راپور برابرولو لپاره د لشکرګاه ښار واټونو او کوڅو ته وتلی.
د ښار په بیروبار کې تغیر نه دی راغلی. د وسایلو او خلکو شمیر به ځکه تر پخوا ډیر سوی وي چې د نادلی ناوی او ګرمسیرو ولسوالیو د نامنیو سره په زرګونه کورنۍ لشکرګاه ته راغلي دي. که څه هم ډیر کسان د خوراکي توکو د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د هټیوالو بازار بد نه دی، سودا یې کیږي. که څوم پلاسی ګاډو یو کراچي کې د توکو خرڅلاو ډیر سوي دي، خو په جنو جادو کې یو شمیر پاخه او پخوانی دوکانونه تړلې دي. دریونی پرکیږي چې د ولسوالیو په شمول د لشکرګاه کندهار ترمنځ لوی لار د نارسراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوی ده، ځکه خو د ډیرو توکو په بیه کې د پام وړ لوړوالی راغلی دی. د ښار اوسیدونکي او د نامنیو څخه لشکرګاه ته راغلي کسان دکان په دکان ګرځي، څو ځایه توکي بیه کوي، خو لکه چې ګران دي لاس یې نه په لګیږي. د لشکرګاه ښار یو اوسیدونکی او د خوراکي توکو دکاندار ناصر وایي لکله چې ښار کلا بند سوی دی، سودا کمه سوې ده. ناصر ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې لار بنده وي د کندهار څخه نور توکي نشي رانقلولی.
ولا و شان خو ګران سوی دی، نو ښار خو بند دی، ښار شاوخوا مسیره دی، د نور ولایتو څخه توکي نه ورته راځي. خوراکي توکي خامخا شان ګرانیږي. د مثال په ډول کچالو په خوامن په شپېتو په اویا او په پنځه شپېته غوني، اوسمن په سل غوني، په یو لس غوني ورکو، ځکه موږ ته نور توکي نه راځي چې موږ خرڅ کړو. د نور ولایتو څخه نه راځي، دغه شانې خرڅوو، مجبور شته غوڼې پورته کړو. سودا هم نشته، خلک راځي صرف ماسکې به وي، من په څو دي پلانکې شي په څو دي، سوداوی نسته.
سره لدی چې وسلوالو د ښار په 15 کیلومتری کې څنګهرونه نیولې دي او لشکرګاه ښار د ټولو خواو ماسره کړې دي، خو بیا هم د نامنوي څخه په تیښته کورنۍ دې ښار کې سرونه پناه کوي. که څوم دغه کورنۍ تر یو بریده د ښار د خلکو پر روحیاتو شاغزه کړې ده، ځکه لشکرګاه د خلکو او وسایلو ډک معلومیږي، خو د مرستو او امن په اړه د بې ځایه سوو کورنیو هغه خوبونه لکه چې رنګ نه راوړي چې دوی دې ښار ته لیدل. د نادالیا او ناوې څخه دوه راغلي کسان وایي کار نسته، پیسې هم نه لري او د خوراکي توکو بیې هم د ورځې نه بلې ته لوړیږي.
زما نوم ګل آغا. دې سره خلک ډېر په مشکل کې دي او لارې بندې دي، څو تر څو به دا وضعیت خراب وي. دوکانداران ته چې وایي چې مانا دا ولې داسې ګراني ده، ول ډول لارې بندې دي، موږ هم بیا کار یو په یوه ګوله ډوډۍ پسې اریان یو، څه وکړو؟ مانا وضعیت په دا خراب دی، حکومت یې دا ته پاملرنه وکړي.
موږ د نادالي سره راغلي یو، مرستې ته اړتیا لرو، بل شي ته اړتیا لرو، خو موږ اریان څنګه ژوند په دې ښار کې وکړو؟ پیسې هم نه لرو، پیسې هم ځکه وشان مو هلته پاتې سول، نور جایدادونه هغه کم کښتونه چې په کرل بزګرۍ مو کولې هغه هم پاتې سول. نو وساریان چې څوک په دې ښار کې هم کومه خواري نسته چې ویکو. دې یو من کچالو هغه چې درې چنده سوي دي، موږ دکاندارانو ته وایي دا شان ولې د ګرونی ګراندې هغه راته وایي چې لارې بندې دي، موږ شی نه سراوړل دي، کومې خواره او دغه شی چې ستاسو په دغه بازار کې دغه دلته ویلې کوو، نور کوم نو جنس موږ نه سراوړل، لارې ګرد سره دغه دي.
د ښاروالۍ مامورینو سره لدی چې دوکاندارانو ته نرخنامې ویشلې دي، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې حکومت د کندهار او هرات څخه د توکو د انتقال زمینه برابره نه کړي، دوی په صحیح ډول پر دوکاندارانو نرخنامه نسي تطبیقولی. د ولایتي شورا وکیل حیات الله معیار وایي لشکرګاه د کورنۍ لپاره چې د امن او مرستو په فکر یې ځانونه ورورسول په زندان بدل سوی دی. دول که حکومت دروان ناورین بشری اړخته اوس جدي پاملرنه ونه کړی، بیا خبر ترتوان لوړیږي.
زه وایم د ښار اوس وو خلکو ته دغه سي سوي دي چې مطلق د یو زندان دغه ورکی ورته، یعنی په ښار کې دی د ښار څخه وی خواته نسی وتلای، نه ولسوالۍ ته تلای سي، نه بلې خواته تلای سي، او د کورو د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي خلک، یعنی د مختلفو ستونزو سره زموږ خلک مخ دي او هیڅ نه توجه د دولت لخوا څخه دی ته نه رسېږي.
ول کې شرطه د دې ورستوي نامنې لامل نږدې څلور زر کورنۍ راغلي دي چې تر اوسه د زور په شاوخوا کې کورنۍ مرستې ترلاسه کړې دي او پاتنورې چې په خپل پیسو د شهر د ګرانو سو تو کډرانه ولو توان نه لري کومکونه ته سترګې پلار دي. د رنجرونو او لوی ټانګونو څخه ډک دې شار کې بند پاته ډیر عادي کسان هم د خپل راتلونکو ورځو په اړه تشویش کوي. هغه کورنۍ چې د خپلو کلیو او کورونو څخه د ناامنیو په خاطر راغلي دي هم بیرته کورونو ته د ستنېدو لارې نه لري. د بست په نوم هوایي میدان ته د ناامنیو د نږدې کېدو سره په اونۍ کې دوه ورځې د کامیر هوایي شرکت راتلونکي پروازونه هم تر امرسانی پورې ځنډېدلي دي. کتونکي وایي که د ولسوالیو تر څنګ د ښار په څنډو کې ناامنۍ داسې دوام وکړي او لشکرګاه ته د نږدې کرل سوو زراعتي محصولاتو موسوم هم پای ته ورسېږي، نو هغه وخت به حکومت ته په لشکرګاه کې د رامنځته سوي بشري ناورین او لوږې مهارول اسانه او د څو ورځو کار نه وي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ماسپښین 2:30 شوې. ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان اجرایی ریاست وای د ملي وحدت حکومت رهبران په دریمه ناسته کې په یو شمیر مهمو مسایلو هوکړې ته رسیدلی دي. د افغانستان د ولسي جرګې عدلیه او قضایي کمیسیون ټینګار کوي چې د انس حقانی په څیر یو شمیر نور مجرمین هم باید په اعدام محکوم سي. د اروزګان چارواکي وایي وسلوالو د دغه ولایت د چورې ولسوالۍ پر لاره 15 مسافر له موټرو کښته کړي او له ځان سره یې بیولي دي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په چپرهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 18 وسلوال وژل سوي او 23 تنه نور ټپیان سوي دي. د یمن امنیتي چارواکي وایي په ادن ښار کې یو ځان وژونکی بریدګر نن د یو موټر په وسیله چاودنه کړې ده او 9 او 15 حکومت پلوه ځواکونه یې وژلي دي. د سوریې په شمالي منبج ښار کې د دې هیواد تازه دمي کورد وای پی جی جنګیالي ځای پر ځای سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې پوځ او د ترکیې په ملاتړ سوریې یاغي ډلې هلته نږدې د جګړې تیاری کوي. له امریکا سره د اروپایي اتحادیې د سوداګرۍ د خبرو مشر مرکه چې ویلي چې د جرمني د سوداګرۍ د وزیر دا خبره چې دغه مذاکرات ناکامه سوي دي له مبالغې ډکه ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف نن د اگست په 9 نیټه برلین ته سفر کوي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ازبکستان کابینې نن ویلي چې د دې هیواد روغتیایي متخصصین غواړي د ولسمشر اسلام کریموف بشپړه روغتیایي کتنه دي وسي. او له امریکا خبرونو پای
او سم په مکړه اقتصادي خبرونو ته
سلام. دا هم اقتصادي خبرونه. په کندوز کې د افغانستان او تاجکستان نخلوونکي د الچین پل د ویجاړېدو له امله هر ورځ سوداګرو ته له 2 تر 3 لک ډالرو زیان اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د الچین پل د ویجاړېدو له امله د پله دواړو غاړو ته د افغان سوداګرو سلګونه په تازه میوو او سبزیجاتو بار کنټینرونه بند پاتې او مالونه یې خرابه شوي دي. د ښاغلي الکوزی په وینا د رامنځته شوې ستونزې له امله نه یوازې سوداګرو ته بلکې دولت خزانې ته هم هر ورځ په لکونه افغانۍ زیان اوړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وایي چې افغان دولت باید د یاد پل د بیا رغونې په خاطر جدي او بیړني ګامونه پورته کړي. د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې د زعفرانو کښت د افغان میرمنو پر اقتصادي ژوند ښه اغېز کړی دی. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان هغه سیمې او ولایتونه چې د زعفرانو د کښت لپاره مناسب چاپیریال لري د دوی د ځانګړو پروګرامونو له مخې د زعفرانو د کښت په خاطر له ځایي کروندګرو سره شوو مرستو ښه پایله ورکړې ده. ښاغلي راشد وویل چې د زعفرانو د کښت او پروسس په برخه کې تر ټولو ډیره ونډه د ښځو ده. په تیره هغه ښځې چې له ناسم اقتصادي حالته ځورېدلې خو د نوموړي په وینا چې اوس یې اقتصادي وضعیت ښه شوی او په خپلو وندوکی د زعفرانو په کښت راټولونه او پروسس پوښتنه دي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یوه بوجۍ قزاقي وړه 290 افغانۍ، یوه بوجۍ پاکستانی وړه 280 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2460 افغانۍ، یوه درې نیم منې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1030 افغانۍ. دا هم د نن ورځې د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ توکو بای. یو لیټر پیټرول تیل 40 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 8 افغانۍ، یو کیلو ګاز 40 افغانۍ. او د شزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 65 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 63 افغانۍ.
زمونږ غاغله ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام او له هغه مخکې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. حیدری ورورولی د لغمان نلی کې که حق حقدار ته ورکړل شي او کار اهل کار ته وسپارل شي نو هر څه به سم شي. گرانه دا گران کار نه دی، خو چې د افغانی جامع په پوهانو او د پوهانو او نظریاتو ته رسیدگی وشي. زهرا محب لزابل علی کې د ارګ او اجرایی ریاست اختلافات که د لند محل لپاره حل شي خو په اوږد محل کې به بیا د مشکل ضرور رامنځته شي. شفیع الله لیلی زای له کندهار علی کې زما په نظر د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ پریکړه نشي کېدای، ځکه دوه کلو تجربه دا ثابته کړه چې هر یو د خپلې ګټې په غم کې دی. عبدالرحمن له کندهاره له پنجوایي ولسوالۍ لیکي دواړه مشران دې ژر یوه د حل لاره پیدا کړي، هسې نه چې بیا یو وار جان کیری ته ارتیا پیدا شي. او شفی جان زدران د خوست له ندر شکوټ ولسوالۍ څخه لیکي که دواړه مشران افغانستان او د خلکو خدمت یې هدف وي نو هیڅ مشکل د دواړو ترمنځ نشته. دا ته یې پام وکړئ د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې ته.
یو کلی زر غاگونه
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامه پتیرا برخه کې د ځوانانو ترمنځ د سیمایز شورا خبره یاد اسوه چې دینوې حتی نوم هم نو اوریدلې. دا چې دا خبره به بیا هم یادېږي او کنه د ډرامه په دې برخه کې به واورو.
لکه چې انګورو ته د نور لور صبر ونه کړ راولې شکول
د جمیل مورې ډیره بې صبري مې نه ده کړې. انګور پاخه دي، ها ته دا څو دانې خولې ته واچوه، ښه خواږه شوي دي.
زه خو دې انګورو ته سم پاخه نه وایم. نظر لښتې انګورې ته کله راغلې باغچې ته؟ جمیل او عایشه څه شول؟
جمیل راځي، چاینکه مور سره ده او عایشه مې مور ته ورغله.
خیر سی دا مازیګرای باغچه کې چای ډیر ښه خوند کوي.
مورې نن مو د ناستې ځای بدل شوی.
هو جمیله زویا راځه دیخوا، نن د غټې چای لاندې ناست یو.
ښه ښه دالې درغلم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جمیله په خیر راغلې زویا؟ نن لکه چې له کار نه وخت راغلې.
خیر سی پلاره؟ نه له وظیفې نه په وخت راغلم، بار مې له سعید د سره په یو موضوع خبرې کولې.
ښه هماغه د تورا په موضوع خو به هم خبرې نه کوې.
ته څنګه پوه شې پلاره؟
ټول کلی د سره کورولی په دې خبره. دلاور خان هم ورسره.
دلاور خان خو به ډېر نري باد هم خوري، هغه کله د دې خبرو سره جوړ دی.
دلاور خان یوازې نه دی، زه هم د دې خبرې په طرف نه یم. دا شورا بیا څه شی ده؟ موږ پې څه وکړو؟
هو جمیله زویا، چې خلک یې نه خوښوي نو ته یې څه کوې؟ نو خلک خو دې یو ځل پوه شي چې دا شورا څه شی ده، بیا دې د خوښې او ناخوښې خبره وکړي.
ته هم ښه وایې زر لښتین ګورې، رښتیا هم نه پوهېږو تر اوسه چې دا سیمه ییزه شورا څه شی ده.
پلاره څنګه درته ووایم؟ بس دا زموږ د کلي جرګې ته ګوره، داسې یو شی دی.
نو چې داسې ده څه یې کوې؟ خو هغه د جرګه لرونه.
هو مور دې ښه وایې.
مورې شورا د ټولو کلیوالو په ګټه فیصله کوي، او بله دا چې رسمي بڼه لري، په هغې کې صلاحیتونه معلوم دي او هیڅوک په خپل سر بې ځایه کار نشي کولی.
رسمي بڼه څنګه؟
د ولسوالۍ په مرسته موږ سیمه ییزه شورا درلودلی شو، او د شورا غوښتنه باید موږ خپله له ولسوالۍ نه وکړو. هغوی راځي ګوري چې موږ دې شرایطو ته برابر یو او کنه.
شرایط څه شی دي جمیله؟
تا خو سم ځان پوه کړی،
اوس یې موږ ته هم ووایه.
په کلي کې باید 25 یا له هغې زیات کورونه وي، او بل د سیمه ییز شورا جوړښت په انتخاباتو سره کیږي چې رئیس، منشي، معاون او خزانه دار باید د خلکو په رایه سره وټاکل شي.
ښه، بیا به رواني رایه به ورکوو؟
هو، همدا څلور کسه د خلکو د رایو په اساس انتخابیږي.
جمیله، په دې شورا کې موږ ښځینه ونډه لرو؟
هو، څنګه یې نه لرې؟ د ښځو زور څوک لري؟ په مشورتي کمیټه کې به ښځې هم برخه لري.
څه ښه دی؟ جمیله زویه، لکه چې دا وړۍ شړۍ نه شوه. تا ویل چې سیمه ییزه شورا جرګې ته ورته ده، دا ښځې بیا پکې له کومه شوې؟
د ښځو ګډون په شورا کې زموږ په ګټه دی پلار جانه.
نه نه، بس دی، په خبره ورسېده چې ښځو ګډون نه څه ګټه لرلای شي. دلاور خان هسې مخالفت نه کاوه، دا امکان نه لري چې دا شورا دې جوړه شي.
یاره دلاور خانه، بختورې چې نعیم غوندې ورور لري.
کور دې ودان غوث الدین کاکا.
غوث الدین کاکا هر سړی چې ورور ولري بختور وي. یاره نعیمه ډیر بلا سړی، غوث الدین کاکا دې خپل کړ.
یاره لالا، خو په ډیره سختۍ مې په ومنله چې له هغه کسانو نه چې معلم صاحب ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته شکایت وکړي.
هو، ځکه چې یوازې تا راته وویل چې ولسوالۍ ته عرض وکړه، نورو ټولو عزت او غیرت راته مخکې کاوه چې دا ښه کار نه دی. او بله دا چې ویلې ډېرې منډې را منډې لري.
ما په غوږ وهې غوث الدین کاکا، د ټولو په مخکې دې ما سره دا ومنله چې ولسوالۍ ته به عریضه نه کوې.
هو، له دې خبرې خو منکر نه یم.
او دا دې هم قبوله کړه چې مېرمن به دې نور ښوونځي ته د درس ورکولو لپاره نه ځي.
لالا، اوله خو غوث الدین کاکا په ما باندې هم ډېره غوسه وکړه، زما خبرې راته په خوله کې وچه کړه او رانه پاڅې. ویلې نه، بس نه منم، خو زه ورته کلک شوم چې معلم صاحب باید مکتب ته لاړ شي.
هو رښتیا وایي، اخر کانې کړم.
او نه یم وروره، تا خو ورسره مرسته وکړه، ځکه ستا د خپلې لور کې صدر په یاد شوه چې ملک ستار له واده نه وروسته فرزانه له درس او ښوونځي نه منع کړې وه.
یاره لالا، هغه باندې د واده و نکاح نوم مږ ده، یو لس جنۍ ده.
موږ خو له هغه وخت کلي ته کډه نه وه راوړي چې ستا د لور فرزانې نکاح یې کړې وه.
کاکا، هغه نکاح نه وه، خپله قاضیانو مو وویل چې یو خو جلۍ ډېره وړه وه، بلکې وړم نه وای، هغه مو واده ته مجبوره کړې وه، ځکه یې نکاح نه ده شوې او نه کیږي. او بل دا چې د ستار خان زویم خامه خوله هلک و.
پرون مو یوه پوښتنه رانه کړې وه، د چا په یاد ده؟
هو، خود مو په یاد ده. موږ ویلي وو چې دا شورا څه شی ده.
بیا ما هم وویل چې زه به د شورا په هکله پوښتنه وکړم، بیا به یې درته ووایم.
ښه، بیا دې پوښتنه وکړه کنه، زر لښتې.
هو، اوس یې درته وایم. ځینې غټ غټ ټکي به یې په تخته ولیکم چې ښه مو په ذهن کې کینی.
او ښه دی، زه هم پرون نه وم، سمه به پوه شم.
سمه ده. سیمیزه شورا،
پرون خو ګلپری یوازې شورا ښودلې وه. زر لښتې ترورې، تا خو یو بل څه هم ورسره لیکلي، سیمیزه.
هو، شوراګانې څو ډوله دي، خو دا جمیل دوی چې کومه شورا ښیي هغه همدا د کلي سیمه ییزه شورا ده. هو، همدا شورا هغه وخت جوړېدای شي چې په یو کلي کې 25 یا له هغې نه زیاتې کورنۍ ژوند وکړي.
موږ خو شکر له 25 کوره زیات یو.
هو شکر. او د شورا اجرایوي څلور غړي، رئیس، معاون، خزانه دار او منشي، د خلکو په رایې سره انتخابیږي.
او دا اجرایوي غړي لا پسې چی دي؟
هغه کسان چې په شورا کې صلاحیت ډیر وي او باسواده وي، د خلکو ستونزې ولسوالۍ او ولایت ته رسوي.
یعنی چې انتخابات به کیږي؟
هو، انتخابات کیږي، او دا انتخابات د هغې برخې په مرسته کیږي کومه چې دا سیمه ییزې شوراګانې ورپورې اړه ولري.
ښه، نو ټول کارونه به همدا څلور کسان کوي لکه د جرګې مشران؟
نه نه، ټول کار هغوی نه کوي، ډیر نور کسان هم پکې وي او د جرګې سره هم ورته والی لري.
ښه، په خبرو کې مه ور لېږئ، پرېږدئ چې پوه شو چې آخر دا سیمه ییزه شورا څه شی ده.
خیر یوسې شفیقې، ښه، د شورا بله برخه مشورتي کمیټه ده، یعنې هغه کسان چې مشورې ورکوي. او بله خبره دا چې په دې برخه کې ښځې هم برخه اخیستی شي او د ښځو شورا هم وي.
ښځه به څنګه ښه چاته شاملې نیولې وي او په جرګه کې به ناستې وي.
وی د ښځې په جرګې او شورا څه؟ ښه، خبرې مو خلاصې شوې. زه به موس یو څه ووایم چې زموږ ټیکریم د نارینهو له شملو کم نه دی. دې کې خو کوم عیب نشته چې موږ هم په شورا کې ګډون وکړو.
هو رښتیا وایې زرلښتې، کور دې ودان چې د شورا په هکله دې راته وویل. خو ګل پري جانې، خوبونه مه وینئ، دا خبرې او زموږ کلی لرې دي. خپل درس به ووایو.
درس به مو وایو، کورنۍ دنده به مو ګورم. خو داسې مه وایه چې زموږ کلی له دې خبرو لرې دی.
سمه ده، نه وایم.
کتابچې مو خلاصې کوي چې اول مو کورنۍ دنده وګورم.
سمه ده.
سلام علیکم خدیجه.
و علیکم سلام نسیسی.
ولی غرشتی خدیجه، یو بلا تکه یو مروا چوا
دوتا نروار می نخوخیگی تو په ور سره اخلاق وان کوي نه را وخت دې ما سي کړې دې نن دا ټولو ما
ښه خديجه څه خبره ده چې داسې ملنګ پسې سندرې وایې
لکه چې کوم کاش کول دې ورته اخیستی که څنګه
نه هسې دا سندره مې خولې ته راغله
نفیسې ته څنګه یې زه خو بیخي درته کمه یم کور ته هم دره نغلم
نه خیر دی خدیجه، کله درنه نه کوم.
باور وکړه، هر وخت مې د پوښتنه کوله چې د نفیسې د ښوونځي کارونه څنګه شو.
خدیجه، د مصر د کارونو له ډېره خفګانه اخر ناروغه شوم. کور کې مې له یوه سره هم سمه خبره خولې ته نه راتله.
اوش، زه خوشی چې هغه لنجې هم ختمې شوې او خبره شوم چې هغه بدبختانو اختر در کوو بندیان شو.
هو، د زرمینې خاوند نعیم ته دې خدای خیر ورکړي. د عبدالله پلار سره یې ډېره مرسته وکړه، کنه هغه خو ماته ویلي وو چې بس دی، نوره ښوونځي ته مه ځه.
نعیم باندې هم دا ورځ راغلې وه. فرزانه لورې په دې کم عمر په زوره واده شوې وه او له ښوونځي هم ویستې وه.
هو، بی خبره یم. جاو له داسې مور او پلار نه چې د اولاد د درس او تعلیم غم ورسره وي. فرزانه ډېره لایقه نجلۍ ده، ښوونځي کې زما شاګردم ده.
ها ها، ته درس ورکوې بختورې؟
هو، ښوونځي ته چې لاړم شاګردان مې ډېر خوشحاله ول.
هی نفیسې، ته خو ډېر وخت ښوونځي ته هم لاړ نړۍ، له کاره خو به نه یې ویستې؟
نه نه، خو درسونه مې ډېر شاته پاتې دي، زده کوونکي هم له درسه پاته ول.
وی نفیسې، هغه ستا زوی نه دی؟
وی د عبدالله ولې منډې را وهي؟ خدای دې خیر کړي.
اوریدونکو، آیا تاسو کې څوک د سیمایز شورا غړی دی یا هم تاسو سیمایز شورا لرئ؟ کوم جواب هو دی نو د دې ډول فعالیتونو ګټي بسوي وي. مهرباني وکړئ خپل نظریات را سره شریک کړئ.
هم دې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 0 0 1 0 1 0.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې نږدې وختونو کې یو مور په دې خاطر د خپل کورنۍ لخوا ووژل شو چې ولی لور زیږولې و. ځینې افغاني کورنۍ د لور په زیږیدو له مور سره تاوتریخوالی کوي چې ولی لور زیږولې ده.
شوالم برما کوف کې اگر ته فل دختر بود مترویک شم
دا
در دختر کلانم تولد که شد ملت خوردم. چرا دختر شده؟ سه روز گوش نماندیم در زچگی.
در موضوع پر درامه هم لرو. در خبرونه زه مسعود نیازی ورانده کوم. قدر منو اوریدون کو. د انساني تاریخ غړي پاڼې له خزو سره د مختلفو ظلمونو په تور تورې شوې دي چې په هغو کې یوه هم د جنسیت موضوع ده. موږ لولو چې په اکثرو ټولنو کې نارینه ماشوم ته د نجلۍ په پرتله ډیر ارزښت ورکړل شوی دی. خلکو تل هلک ته په ښه نظر او نجلۍ ته د ضعیف او کمزوري موجود په سترګه کتلي او تر خپله وسه یې ظلم او زور زیاتی ورسره کړی. د نجونو ژوندي ښخول د عربو د جهالت په زمانه کې رواج و. دوی ته د لور پیدا کېدل شرم او ننګ ښکارېده او د دې شرم د پټولو لپاره یې په خپلو معصومو لورګانو خاورې اړولې. ګڼ افغانان هم چې کله یې زوی پیدا شي ډېره خوشحالي کوي، خو د لور په زیږیدو غم او خفګان ښکاره کوي. په اکثرو افغان کورنیو کې د لور پیدا کېدل په وی پیلېږي. آن په ځینو مواردو کې کوچنی ماشومې ته د شومې، بدقدمې، سپیرې او بدبختې نومونه اخلي او شیدې نه ورکوي. مور سره په دې خاطر چې لورې زیږولې د مرګ تر حده تاوتریخوالی کېږي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د موضوع په اړه ډرامه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
څنګه شو ولکه ډاکټر څه وویل؟
معایناتې وکړل، ویل چې ماشوم جلی ده.
لور ده؟
او د دې بدبختې هر ځل لور پیدا کیږي. د خلکو د خندا یې کړم.
او زویه، دا سپیره وه چې سپیره یې په نس کړه.
مورې، بلې د خبره کوم، ډاکټر ویل درانه کارونه مه پیکوئ او ښه خوراک ورکوئ.
اوهو، ښه خوراک؟ څه زوی خو یې په نس نه دی چې ښه خوراک ورکم. ونجلۍ،
څه دې ویل موري؟
هله هغه د واښو پنډ چې د میړه راوړی زرې بام ته وخیژوه چې واښه وچ شي.
بام ته؟
او کڼه یې که څه بلا؟
هغه خو دروند دی، توان راته کوي. ډاکټر ویل درانه شیان مه پورته کوه.
د شهزاده لورې، ورشه زرې وخیزوه که نه بیا به درته ښه نه سي. عادي ته دي لکه چې ټول عمر نوکرانو پندونه خیزول، دلته نازونه کوي.
ښه، نیمایي به یې کم. نیم به یې یو ځل وخیزوم او نیم به یې بل ځل.
واښه مه بادوه، ټول یو جای وخیزوه. له څانه دې څو سطله اوبه راویستې؟
پنځه.
بلا دی ووهه په دې مړه خوله، ما خو د اتو سطلو درته ویلي وو.
په سترګو مو تیاره تیاره کېده، راایستلی مې نه سوای.
ډاکټر صاحب څنګه ده؟
ما خو درته ویلي وو چې قوي خواړه ورکوئ او درانه کارونه مه پرېکوئ. ته یې رنګ ته وګوره چې لکه سواره تکه ژیړه تښتېدلې ده.
ډاکټر صاحب، ماشوم مې څنګه دی؟
ښه دی، خو که ته همداسې کمزوره اوسې نو د زیږون په وخت به له خطر سره مخامخ شي.
خدای دې دا اوس دواړه ختمی کړي.
که یې روغتیا ته پاملرنه ونه کوي نو خدای مکه مور او ماشوم به مو دواړه له لاسه ووځي.
د ډاکټر خبرې خو دې واورېدې، اوس خو لږ میوه او غوښه راوړه.
د څه لپاره؟
چې ویې خورم او قوي سم، چې لور دې روغه پیدا سي.
هېڅ دې خدای نه پیدا کوي، د تا د راسه د زوی لایق هم نه شوم.
د ما څه ګناه ده؟ د دواړه اولاد دی.
زه یې زیږوم، د ما په ګیډه کې غټېږي.
زه به نو تا ته څه ووایم، ته دې خدای په کارونو کې هم ګوتې وهې.
چا ته وایي؟
تا ته وایم.
ته نو په سمه خبره نه پوهېږې. مورې څه وشول؟
څه وشول؟ خو هغه ده سپیره یې پیدا شوه.
پیدا شوه؟
هو.
ژوندی ده؟
هو.
ورځم او زندی کوم یې، په همدا اوله ورځ ځان ته خلاصوم.
غله شه نادانه، اوس ځان دې خون څښتن کوې.
خیر، زه به ورسره ګورم. خدای که خو د خوشحالۍ مخ رانه وویني.
ودرې وزویه، چپ پردۍ ښځه خو ووځي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې چې کله د یوې میرمنې لور پیدا شي د وهلو ټکولو تر څنګ آن د مرګ تر حده له میرمنې سره تاوتریخوالی کیږي چې د یو څو همداسې پیښو یادونه کوو. د بغلان ولایت په ګذرګا ولسوالۍ کې ولس کلنه نورجماله د دې لپاره چې لورې زیږولې وه د خسرګنۍ د کورنۍ د سختې شکنجې له امله ووژل شوه. دغې میرمنې شل ورځې مخکې یوه ماشومه نړۍ ته راوړې وه او خسرګنۍ په همدې خاطر وژلې ده. 1990 کال د افغانستان په کندز ولایت کې وخت زلدې کبله د خسرګنۍ لخوا وژل شوی و چې ولی دریم اولاد هم لورزی کولې و. دا پیښه د کندز په خاناباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه او د ملګرو ملتونو په یوه راپور کې چې د ښځو په اړه خپور شوی راغلی چې په نړۍ کې له هرو دریو ښځو یوه فزیکي او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي. په کال کې 1.3 تر 2 میلیونه نجونې په دې خاطر چې نجونې دي د مور په نس کې له منځه ځي چې تر ټولو لوړ ګراف یې په چین او هند کې دی او په کال کې 500,000 میرمنې د حملګۍ په خاطر خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځینې کورنیو کې هغه وخت چې ماشوم د مور په ګېډه وي مور تهدیدېږي چې که د لور پیدا شوه بیا به درته ښه نه شي یا ورته وایي که دا زه د لور پیدا شوه نو کور ته به نه راځي. د پکتیا اوسیدونکي مرزیه وایي کله چې مې اولباري ماشوم په نس و میړه به مې تل اختارونه راکول چې که د لور پیدا شوه نو مړه کوم دی. دا وایي ډیره به ویرېده او تل به یې دعا کوله چې خدای زوی ورکړي. اولباري حمل مې لره. خاوند مې راته وویل که ماشوم د نجلۍ وه نو مړه کوم دی. شپه او ورځ به مې ژړل او ډیرې دعاوې به مې کولې چې خدای هلک ماشوم راکړي. بیا خدای راباندې رحم وکړ زوی مې وشو. اوسیس لور نه لرم. د بامیان اوسیدونکي شابیبي د خپل سخت ژوند کیسه کوي. وایي د میندواری په دوران کې د کورنۍ غړو ډیر ظلمونه پرې کول او کله چې لور پیدا شوه نو خاوند یې ډوډۍ هم نه ورکوله.
د دختر کلانم تولد
مشره لور مې پیدا شوه. خاوند مې ډیره ووهلم چې ولې د لور پیدا شوې ده. درې ورځې هیڅ خواړه نه راکول. خاوند به مې ډوډۍ خوړه او ما ته به یې ویل ستا لور شوې ځکه ډوډۍ نه درکوم. ځینو کورنیو کې هغه مور چې لور زیږوي د نورو سپکو سپورو تر څنګ وهله کیږي هم چې دا ډول کړنې د مور په ژوند ډېرې ناوړه اغیزې کولی شي. نسایي ولادي ډاکټره وږمه حبیب وایي ډېری ځله دوی له ناروغه ښځې پوښتي چې څو لوڼې او زامن لري. که یې لوڼې زیاتې وي نو مخکې له مخکې ځینې تدابیر ورته نیسي ځکه ګڼې ښځې د لور له زیږون څخه وروسته د اندېښنې او خپګان له امله چې کورنۍ به څه ورته وایي له ډېرو خطرناکو حالاتو سره مخ کیږي.
زمون په شفخانه کې ان اته روزمره حتمان یو یا دوی واقع د سی پیخیږي چې د سی خزی دي چې دا غي دوا یا درې لورګانی وي او کله چې څلور ما یا پنځه ما کله چې بلاوشي نو غي باندې ډیر خفګان خي ډیر پس ولادت نه ډیر شدید خونې زیان کوي د خفګان په خاطر باندې. په دې شفخانه کې زه د سی نیو واقع مې هم لیدل د چي واخزه په خپل سکتي قلبي وک او عمره شو د مدینه چاغې نه پیغم شپه کول رانی وي او بل لور هایم شوا. او دا غی دی فامیل خو هم دا ورته ویل شي و چې مونږ بیا تاب سین راځو نه به بیا کور ته راځي کچېری تان جلی وشو. هغه خزه د من زولاړه چې کله پوشو او ماشوم ورته خودل شو چې دا جلی ده.
د نسایي ولادي برخې ځینې متخصصین په دې باور دي چې 80% کورنۍ د لور په زیږیدو د خپګان احساس کوي چې له هغې جملې نه مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او آن کله کله میندې خپل ماشوم په روغتون کې پرېږدي او ځي. نور معلومات به په ملالۍ زیږنتون کې له ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی نه واورو.
ځینې وختونه زموږ په روغتون کې لیدل شوې ځینې میرمنې چې لورانې ډېرې وي خپله نوې زیږیدلې لور بې سرنوشته په روغتون کې پرېږدي او ترې تښتي چې دا موضوع له عاطفي اسلامي او انساني پلوه هیڅ ښه کار نه دی.
ځینې کورنۍ بیا د لور ماشومې په زیږیدو دومره په قار وي چې آن وړې ماشومې سره هم تاوتریخوالی کوي او شیدې نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي سپیڅلې وایي دا خپله د داسې یوه چلند قرباني ده. دا وایي په ما یې یوه میاشت نوم نه ویښی او څو ورځې مې مور شیدې نه وې راکړې.
موږ یولس خویندې یو، زه خپله د مور پلار نه هم لور یم، نو ماته همداسې قصه سوې ده، ځکه زه پیدا وم ما تر یوې میاشتې پورې نوم نه درلود، ځکه نه هم لور وم. نو د چا خبره د مور پلار زړونه سړه سوي وو، رانه د نجلۍ له سړه سوي وو، ځکه دا نجلۍ ده. زه خپله کله چې دې قصې نه خبره سوم، نو دومره خفه وم چې دغه دنیا په لویه دنیا کې ماته جای نه و چې زه دلته ژوند وکړمه. د دومره ماته کله چې اوس هم راپیدېږي زه ډېر ورباندې دردېږم، ډېره زړه ماته راځي پوه شو تر اخره حتی اندازې پورې. اما به مې قصه راته کړله وایي سرل داسې نوم ما باندې یوه میاشت نه و کېښودل سوی، نو ماته مې مور درې ورځې شیدې نه وې راکړې. اما مې ویل چې ما به تا ته تور شیدم ووایي، هغه به مې په خوله کې درته اچوو. دې خو هېڅ زما ګناه نه وه په دې کې، ځکه هغوی خپل قصد او قصور له ما نه ویستې، زه دا ولې هلک نه ده ولې نجلۍ ده.
خوشته داسې کورنۍ هم چې د لور په زیږیدو خوشحالیږي او په دې برخه کې له میرمنې سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کوي. د کابل اوسیدونکي روګله او خاوند یې له خدای ډېر شکر ګزاره دي چې خدای نازولې لور ورکړې ده.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 106